درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم پایل مهمو خبرونه کوو. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریس په بابي په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر سره راغند خبرې کړې دي. اغلی اميري تیر شپه پر خپل اکسپان لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالي ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دوه زلزلې نن سهار شپږ بجې شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړنۍ زلزله د ریختر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه هغه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوختو مالی او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکړل شوي. دا پاکستان د پرونی عمومي ټاکنو د لمړنۍ نتایجو لمخې د پاکستان د پخانی زنداني صدر اعظم عمران خان پلبیان په پرونی ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلبیانو تر اوسه پورې د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې د 106 سیټونو لپاره د شمیرل شو رایو لمخې 26 ګټلي. 24 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بټو زرداری په مشي د پاکستان پیپلز ګون هم 24 سیټونه خپل کړي او د پخانی صدر اعظم نواز شریف په مشي مسلم لیگ نواز ګون بیا 3 سیټونه ګټلي دي. د رایو شمیرنه په غیر معمولی ډول ورو روانه ده چې حکومت یو علت دا ټلیفوني خدماتو زندیدل بللی. دا ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات زندول شوی وو. تاسو له ازادي رادیونه خبرونه اوري. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماټانو د فلسطینی دول د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپورټ ورکړ دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شو چې د سعودي عربستان په قربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل شوی وو او تنظیمونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه و چې د مصر، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی وو. لا کله چې اسرائیل او حماس ډلې ترمن جګړه پیل شوه، د سیمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پینزم سفرو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د سعودي عربستان اس پی ای خبري اژانس رپورت ورکړی په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې ترانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ او دغه راځي د فوري او بشپړ اوربند وخت نه هم وکړه. او د اوکراین چارواکو په جنوبی سیمه خرسون کې نن سهار پر راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والی په ټلګرام لیکلی په پیښه کې بل تن ټپي شوی. تر دې مخکې د اوکراین هوایی مدافع د روسیې لخوا د شاهد په نوم د 14 توغول شو بی پیلوټ الوتکو له جملې 10 الوتکې نسکورې کړې وي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي د الوتکې نن سهار په دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیو کې توغول شوې. د خارکیف والی په ټلګرام لیکلی په دې خارکیو تن جوبل شوی او یو ملکی بنسټ زیانمن شوی. روسیه په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپل حمله شدید کړی چې د لسګونو کسانو د مرګ جوبلې سبب شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او معلومات لرو. وابوري چې د بخنی نړیوال سازمان یو واربیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عزمی او صدیق الله افغان د سم دستي کوشش کیدو وخت نه کړی. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه اورونه نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه
متقاعدین په سوړ ژمي کې د خپلو ماشونو د نه ترلاسه کول لامل د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي.
دا مریضګانې دا یو بچو خوراکي مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پن مواد خو هیڅ قطن نشته.
په کندهار کې زده کوونکي او خونکي د خونځیو د ترمیم غوښتنه لري.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ درس ته پاره.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو هم د مشال رادیو ل ایډیټر داوود خټک سره لنغږی ګول هغه به هم درته د انتخاباتو د نتایجو په اړه چې شمیر روان دی او تر اوسه پکې ظاهرا د زندانی پوخانی صدر اعظم عمران خان هغه ملاتړي چې په آزاده توګه کاندید و هغه مخکې ښکاري. په دې به معلومات در سره شریک کو. خو پایل ماسې چې یادونه م وکړه د بخنې د نړیوال سازمان لاغې غوښتنې کوو چې یو آر بی آی د طالبانو نه غوښتي چې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان سمدستي له زندان نه خوشې کړي. د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي ویلي سره له دې چې عظیمي او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د زده کړو د دوو افغان فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي ویلي سره له دې چې د عظیمي او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل اکسپانه د بخښنې نړیوال سازمان هغلیک یو وار بیا شریک کړي چې د تیری جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیرا حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتره د دوی یعنی احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیبی موسسې سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړې چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجه شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي خو د یادو فعالانو د کورنیو یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانی له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده خو په خبرۍ دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اوروره نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو د عقل سوي وای
صحیح وضعیت ښه نه دی اوروره. د صحت لحاظ نفستنګي لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمي د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوې دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري
او ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه هم مخکې د زده کړو د دغه دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونه ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې بیرته خوشي شوي او یو شمېر لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
ازادي رادیو څلورويش ساعت له تاسو سره ده.
درنو دوستانو اما چې مخکې مشمنه کړې و چې د مشال رادیو لا ایډیټر سره داوود خټک سره به خبرې کوو په دې باندې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تازه وضعیت څنګه دی، د رای شمیر څنګه روان دی. را سره په سټوډیو کې د خټک صاحب پرون توقعات بل رقم وو او نن فکر نه کوي چې دغه څنګه تایید چې راوځي دا حیرانوونکي دي خلکو ته؟
مننه ان سه بستا سو د خپل خبره جواب پاول سر کوي چې پرون توقعات بل رقم وو. توقعات داسې وو چې خلکو دا نه غنا چې کني کم چې آزاد کاندیدان دي او چې هغه ته په اصل کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند مرسته حاصله ده چې دی به دومره زیاتې څوکې وګټي. خو بیگانه چې څو وخت انتخابات بند شول، ووټونه چول بند شول او نتایج راتلل شروع شول، نو خلک ډیر زیات حیران شو چې اولنی نتایج چې کم راتلنو اغا چې کم د تحریک انصاف په مرسته باندې آزاد کاندیدان ولاړو د اغي بریا واضح هوا او دا در شپې تر یو او دوه بجو، بلکې د پاکستان په وخت باندې د شپې تر درې او څلور بجو پورې همداسې روانه و. بیا څلور بجې شمیرنه ودرول شو او چې ودرول شو نو د اغینه پس بیا نتایج راتلل هم بند شو. نو د اغینه پس بیا د مسلم لیگ او ځنې نور ګوندونو کسان داسې راس برسیره شو چې اغي هم ګټلی و. نو اوس خلک شکونه کوي چې دا د شپې دی یو سکړی دی چې د اغه د وجه نه دی نتایج کې بیا بدل.
اوسم دا سوال شته چې د نتایج د راتګ چې دی دا د پوخاس رقم مقایسه شي ډیر سلوش میرل کیږي.
بالکل
ډیر رو روان دی پوخاس سينو
ام دا سیدا د انتخاباتي کمیشن د پاکستان لدی وړاندې په تجرباتي بنیاد باندې دغه د نتایجو د انتخاباتو نوړاندې یو عمل کړو او د اغي په اساس باندې بیا دی دا ویلیو چې کله چې انتخابات وخت پوره شي نو مونږ دا ورتیا لرو چې پراتلونکو سو ساتونو کې به دا ټول نتایج پډاګو کو. اغه سونه شو تر اوسه پورې یعنی شاوخوا شپاړس ولس ساتونه برابر شوي دي خو نتایج نیم راغلي دي، نیم نتایج پاتې دي. نو هغه هم شکونه پیدا کوي چې دا وجه څه ده.
د مسلم لیگ مخکته راتللم حیرانوونکي دي. په عین حال کې دغه د مذهبي ګوندونو تاډیر توقعات و د دوی نتایج څنګه ښکاری؟
بالکل د مذهبي ګوندونو که تاسو وګورئ نو د سراج الحق جماعت اسلامي ګوند چې دی اغه نه خو ډیر داسې تمه نه کیدی، خو تر سو پوری چې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوندې نو د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو لکه کوهاټ شو، ډیر اسماعیل خان شو، ټانک شو، لکی مروت شو، ټل شو، هنګو شو، یا وزیرستانونه شو، یا باجوړ شو، یا مومند او خیبر کې دومره سنو، بیا دی خوا چرا شو نو پیښور پوری د تمی کې دی چې دا بزیات څوکې به تر لاسه کی. خو د تمو مخالف اغه د تحریک انصاف په مرسته چې کوم آزاد کاندیدان ولاړو اغي اغه سوکه اغه ټوله تر لاسه کید. د دې تر څنګ زه تاسو ته مهم چې کوم چې قام پرسته ګوندونه کاغه د محمود خان اڅکزي ګوندو پښتونخوا ملي عوامي پارټي یاد ایمل ولی خان چې د ولی خان کورنۍ دا یاد بچا خان کورنۍ د اغي ګوندو عوامي نېشنل پارټي نو اغي هم بلکې عوامي نېشنل پارټي ته خو ډېر بد ماته شوه دی چې ایمل ولی خان هم خپل سیټ وبایلو یا پخوانی وزیر اعلی چې د بچا خان وسید عبدالغفار خان وسید حیدر هوتی اغه هم په مردان کې خپل څوکې چې دای وبایله.
دا زه یو پښتنه بلم لارم خو کلن د دې جواب راکې چې وس د انتخاباتو د دا ډول نتایجو پاړه باندې صورتحال څه دی، امنیتي دی، خلکو شکونه دی، خلکو بلواګانی یا مظاهری اعتراضونه دي، صورتحال څه دی؟
مظاهری اعتراضونه شته په کوټه کې شوه دي، په کراچۍ کې شوه دي، په باجوړ کې روان دي، په پیښور کې احتجاج کیږي، خلک ناس دي، بلکې په پیښور کې خو خلک محکمې ته هم تللی دي. خو دا احتجاجونه دومره پوری عمل نه کوي تر څو پوری چې دا د زرګونو او لکونو خلکو یو احتجاج جوړ نشي، نو نتایج به هم هغه سی وي.
ورسته لاند جواب کرا کی دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خو خپل عمل نو اس نشته دی، یوازي اغه خلک چې دی ګون سره ظاهرا خواخوږی لري یا املاتړ دی، اغه دی آزادو کاندیدانو پاړه باندې وټونه ګټلی. دوی سره څه شنش سکه واقعا دوی د انتخابات کې اکثریت تر لاسه کی، څنګه کولای شو دی بیا څه کوي؟
دا یو ډیر مشکل عمل دی او دا قانوني بڼه لري، یعنی د پاکستان د انتخاباتي او آئین تر مخه دا قانوني بڑا لري. د دې یو چلنج تاسو هم دا کې دی چې د یو ګوند سره، د یو وړوکي ګوند سره خپل اتحاد اطلاف جوړ کی او د اغه په لارې باندې پارلیمان ته لاړ شي. دویم دا چې دی په خپلو کې بیا انتخاباتو کې د پاټې دننه، د پاټې انتخاباتو کې الیکشن کمیشن ته وایي چې مونږه انتخاباتو کو دا ګوندوس زمونږ دی او د اغه ګوند سوري لاندې راغون شي. خو دا دومره ساده نه دی، دا سمره چې ما اوې دلته دا خو ستاسو
یو څه مشکل ورته مخ کې
یو څه مشکل داشته.
ډیر زیاته مننه خټک صاحب. دوستانو د مشال رادیو مشر ایډیټر داوود خټک چې موږ سره په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته دی رائے پښمیرنه او همدارنګ د غلطه په روان صورتحال باندې نظر شریکو.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین په سوړ ژمي کې د خپل معاشونو د نتر لاسه کول لامل د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دا متقاعدین وایي له شاوخوا دریو کلون راهیسې خپل د تقاعد حقونه نه دي ترلاسه کړي او ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له شاو خدریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وري بیلابیلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفری وایي د ژمي پر اتلو سره ستونزې دوه برابر شوې او د خپل کورنۍ ورځنی اړتیاوې د پورونو لپاره پوره کوي.
لات سره موږ مخامخ یو چې موږ به کور خلک یو، د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد له باڅونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پن مواد خو هیڅ قطن نشته. د موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر ماش موږ نه ده د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژمه اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري، بازو کورونه خرج کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، حتی دوی غدایې ته مجبور شول یو ته ده.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وای د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوی او که د متقاعدینو وضعیت په ملر نه ونشي یو انساني نورین برامه انستشي. خغلی سنگر ازادي رادیو ته وویل
عوام یې خدای بل دلته د کله کې یو مخیم دي ورکړ دي مریضي او د شپخانې او د لابراتوري دواګانو پیسې هم دین لري تختو ستونزو سره گرفتار دي. نو کته کې د امارت اسلامي توجه نه کینو دلته به غټ انساني فاجعه مې ستراسي.
د خغلی سنگر د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا یو لک او یا ضرورت رسیدي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد مونږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو ته باندې یو میاشت وړاندې د بی بی سي د اکسپرنې په یو سپیس کې دا کړي و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. لمړني وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزوی خوون دی ورکول کیږي. خود دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعد د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
و موریدل چې متقاعدین د معاشونو د نتر لاسه کول لامل شکایت کوي او په دې ساړه ژمي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. زموږ کله ازادي رادیو نه اوري او تاسو زموږ مخامنې نیم ساعته خبری مجلې ته خوکی. کندهار کې بیا ځکون کې او خون کې د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړ شو خونځیو د ترمیم وخت نه کوي. کندهار کې یو شمیر ولسوالۍ ځکون کې وایي ډیر خونځي ترمیم ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
شار صفا او شکنې وساتو
دغه ماشومان د کندهار د پنجوي ولسوالۍ مرکز نږدې په هغه ابتدایي شونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه وه چې لکه بلې د شونځي ودانۍ ته ساغزیانونه وراوښتې دي. د دغه شونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي. کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي. د شونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی، د شونځي دروازې، کړکۍ، رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي.
پښه منسته چوکۍ نه لرو، تختم خراب ده. باید د مکتب راسم چې تختم سم سي پښونه را تراوړي. موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ د درس ته پاره راځو چې د مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کیږي. سارا اصل ته یخ هیڅ شتو چې شخم کې.
زما نوم محمد زبیر. ستونزه خونه دا غږی چې دا زموږ مکتب د چنپلن لري، د ګرد تخریب شوي جا اوبه نسته، د اوبو سره ډېر په تکلیف وو، او د کلکینانو د هندار چوکاټو نسته، هندارې نسته. که چیرې د زموږ مکتب ته دا چښې او هندارې ولویږي، نو اوس نو بره به زموږ د مکتب شاګردان نور هم زیات شي. نو اوس دا یخ په واجه سره زموږ د مکتب شاګردان د یخ د لاسه نه سره تللی.
د دې ښوونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوې، بلکې تشنابونه، اوبه، تختې، چوکۍ او فرشونه هم نه لري.
زما نوم محمد قاسم دی. د ښوونکي په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. کلکینان نه لري، کلکینان یې ټوله تخریب شوې دي، او جوالونه یې ټوله سری سری دي، او د هغه تر څنګ د اوبه سیسټم ټوله صفر دی. اوبه مو نسته، برمې وشی نسته، اوبه نه لرو. پشکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوي دي، هغه ترمیم جوړښت ضرورت لري، او د هغه تر څنګ مو د هغه د سمپونو کې مو پرشونه نسته. شاګردان مو ټوله پر دغه د هر یو شاګرد یو بوله کې نغاکۍ راوړي، پر هغه باندې کښېني.
د پنجبای ولسوالۍ د دغه ښوونځي په شان د کندهار په شمیر لیرې او نږدې ولسوالۍ کې زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستیال مولوی نیک محمد نقشبندي وایي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بیلابیلو موسساتو په مرسته ترمیم کړي، او په خپله بودیجه یې هم د یو دېرش ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي.
انا چابا مکاتب و مدارس د نسیب مسیح په مالی همکاري باندې او د شام مسیح له طریقه دا ترمیم شوی دي، کار خلاصوي دي، نو هغه ان شاء الله کار ته آماده دي. او یو د شباب مکاتب و مدارس دا د دې ترمیمات دا در سره شوی دي د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې، یعنی دا بعضی جوړ شوی دي، بعضی جریان لري، ان شاء الله هغه د جوړېدو په حالت کې دي.
د شونځي د وداني ستونزه د سیبلیزون په نورو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان کې همسته چې زرګونه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نړیدلو ودانیو کې زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو، دا د ازادۍ رادیو ده. په کندز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او د کخل لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. لړۍ روپخا کلون رئیس افغانستان کې ډیر خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغه جاروګانو کار اخلي چې بزګرانې پر کرنیزو مځکو کوي، او له پخېدو وروسته یې ریوي او بیا په خاص ډول تړل کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو لپاره د خپلو کورنوي لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کیږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره لګښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو وستونکی محمد میر چې له ډیرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ اوس خرڅیږي، او ډیر په کم اندازه خرچه کمه ده. وای اوس په ژمي په 100 روپۍ یو دانه په 100 روپۍ خرڅیږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅیږي.
پنځه دیرش کلنه تولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرمه، وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزال وختې پیدا، هغه ډیر خلق وکړي، هغه 100 روپۍ مشته ده، 100 شلم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دی بیا پکې.
د کندز کاروانګر هر کال د نور غلو د نو ترڅنګ پر خپل زمکو جاروګانی هم کری. د نموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کاروانګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
ضرور ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میداد ښه بوټی دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مت ښه حاصل راکوي په ډېر کم میداد ورودونه کوډ ونشي نه خوري. ذرا صدا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر هم دمدې استفاده کړې ده، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړې ده او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو داریم، یک کزم جارو است که خیلی مرواج است و یک جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مرواج جاروگانی دی. جارو یو خنبات دی او عاید هم خده. مو کروانگر حسو چی پر اتلون کو کلونو کی دی جارو کخت زید کری. دی دی ولیت پر مرکز سربیره پا قلعزال دشترچی امام سب چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پوری جارو کرل کیگی.
دی کندز دی کرن ریاست دی چارواکو دی معلومات لمخه په دی ولیت کی پلاس جوڑه شوی جاروگان دی نموڑی ولیت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه را ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وس راځو د هلمند څخه یو رپورټ ته. دغلته د پاسپورټونو په ترلاسه کولو لپاره د پاسپورټ په دفتر ګڼه ګوڼه زیاته ده. دا ریپورت وړاندې کوو. زه درنه اجازه غواړم په بل خبرونه کې زما همکار جاوید نعیمی در سره دی.
د خلکو د مټیل د هلمند ولایت د پاسپورت مدیریت مخې ته د هغه خلکو دی کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایی اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورت مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځنډ سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې څانداز د پاخو عمر کسان هم دي او غواړي د حاج د فریضې د ادا کولو لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي، د پاسپورټ د ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د ویش پروسه دې چټکه کړي او یادې هم هغه کسانو ته اولیت ورکړي کوم چې هغوی عجل اړتیا لري او یا هم د پاخو عمر کسان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک وسیږي دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راست نور دونه بیروبار به نه جوړه دره چې دا ځوان لپاره راځي. موږ دا غوښتنه لرو چې دا پروسه زیاته کې خلک پاتې نه شي، باید د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله درول شوی. د رپورټونو له مخې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورت د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورت امیر مولوی عبدالقادر نعماني د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دوی خپله جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مرجع سنگین دی شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکله او رسوالي خانشین باباجی او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد او د سې شنبې په ورځ باندې نادالی ناومیش ناوا او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي کجکی ولسوالي ګریشک ولسوالي د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي باغران ولسوالي او خودی شروالي دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دی لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت را بسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم سوي دي. د هغه کسانانو لپاره چې عاجل مریضان لري د شفقاني اسلام په لاس لري هغه تر نورو موږ مخکري دي.
د هلمند د پاسپورت مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي او د دغه ولایت اوسیدونکي غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. خو په ټوله کې د هلمند د دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورت د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.